سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغلې زه فرشته صاحب حکم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکمنستان کې یو نوی شارج تفیر ګمارلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلی دی. د قهار بلخی په وینا له ښاغلي صابر سره د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړه چې د دوو خواوو اړیکې لا پراخې شي او د ټاپي د ګازو د نلیکې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډۍ د ریل لارې په شمول پر سترو پروژو ژر کار پیل شي. په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک نړیوالو لوبو له پیلېدو سره هممهاله د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې میلیونونه افغان نجونې او ښځې د زده کړو او سپورت په ګډون له ابتدایي حقونو بې برخه شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د جولای په 26 پر خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې پر طالبانو غږ کړی چې دا ناوړه چلند او د ښځو پر لومړنیو حقوقو باندې لګول شوي محدودیتونه پای ته ورسوي. په پاریس کې د 2024 اولمپیک سیالۍ د جمعې په ورځ د جولای په 26 پرانیستل شوې. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږ لوبغاړو ګډون کړی چې درې نجونې او درې نارینه دي. طالبانو د درې نجونو لوبغاړو په اړه ویلي چې دوی یې په رسمیت نه پیژني. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګ درې تنه مشکوک غړي نیول شوې دي. د بلجیم د عامه سرنوالۍ دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې دوی د یو تروریستي برید په پلانولو تورن دي. د بلجیم سرنوالۍ دا هم ویلي چې د هغو څلورو کسانو له ډلې چې د پنجشنبه په ورځ په دغه هیواد کې پر یوه کور د چاپی پترس کې نیول شوي وو درې یې د یوه قاضي لخوا تر څیړنو وروسته خوشې شول. چارواکو ویلي چې دغه اووه کسان چې د بروکسل په یوه مینه او همدارس په انتورپ لیخ او گیند خارونو کې نیول شوی په اصل کې د چچینیا اوسیدونکو دي. څارنوالان وایي داسې نښې نشته چې دغو کسانو د مخ کې یو مشخص هدف ټاکلی وي. د بلجیم څارنوالۍ د اولمپیک له لوبو سره د دغو کسانو د احتمالي تړاو په اړه رویټرز پوښتنو ته ځواب ونه ویلی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی تایید کړه چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په غوږ کې مرمۍ لګېدلې ده. د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې دا اعلان وکړ د ترامپ د ټپي کېدو د علت په اړه متضاد راپورونه روښانه کوي. یو وسلوال په پنسلوانیا کې د انتخاباتي غونډې په ترڅ کې پر ډونالد ترامپ ډزې وکړې. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون جمعه د جولای په 26 وروسته لدې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د اونۍ په پیل کې د ډایرکټر کریسټوفر ری یو مبهم بیان خپور کړی و چې پر ترامپ د ډزو په اړه یې شکونه راپورته کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشری وضعیت ته اشاره وویل چې امریکا له خپل خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د جولای په 26 د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلی د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 3 میاشتې ځنډولې او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالاتونو کې د کار کولو حق لري. د امریکا ولسمشر په دغه یادښت کې لیکلي چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ له کبله د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د یو خصوصي شرکت سره د افغانستان په 12 بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن شنبه د 16 په یو خبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د اسانتیا د رئیس مولوي احمد ضیا خالد په قول ویلي چې دا سکنرونه بعد امنیت د لاکوالي لپاره نصب شي. د نوموړي په وینا د دغه سکنرونو په نصبېدو 143 میلیونه ډالر لګښت شوی دی. په راپور کې راغلي چې دا سکنرونه بعد تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، اقینی، ابو نصر، فراهی او شیرخان بندرونو کې نصب شي. د راپور له مخې د سکنرونو د نصبولو پروژې کار به په 2 کلونو کې بشپړ شي او 2000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12:09 وس په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړو او سپورت له حقونو بې برخې دي. په دې اړه بشپړ راپور او درسره وړاندې شریکوو. په داسې حال کې چې د شپې ورځې بیا د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکول کېږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا کډوالو ته د ځینو لازمو اقداماتو سپارښتنې کوي.
که بعض خلک دلته خپل ویزی هم تمدید نشي کړلای او دوی صاحب دي شارپ وی وی دي شارپ او یونیچار وی او دوی کیس نمبر ولري نو ان شاء الله تعالی څه کوته مشکل نه پیدا کی.
د هند د بهرانو یو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درمنن لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي.
د یو ګډ وډی تداوی سره سر یو تر اوسه پورې چې چیرته دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک وسیږي د افغانستان خلکو سره.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم را سره شته. ملتیا مغواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړو او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان په خپله اکس پاڼه کې لیکلي، طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لرې کړي. یو شمېر افغان ورزشکاري نجونې هم همدا خبره تاییدوي. د پاریس د اولمپیک لوبې پرون د جولای په 26مه د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې چې درې نجونې دي. جزئیات یې د سنا کاکړ په دې راپور کې.
نږدې درې کاله کېږي چې له هر ډول لوبو ان یو شمېر له خپلو تمرینونو لیرې دي، خو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د خپلو درې حملارو له ګډون خوښې دي. وایي د افغانستان د میلیونونو نجونو به استازیتوب وکړي.
د ټولو ستونزو سره سره موږ د دې شاهدان یو چې افغان نجونې هم د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې ګډون کوي او غواړي ویاړونه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوښ یو او دوی ته د بریاوو هیله کوو چې نړیوالو ته وښيي که افغان نجونو ته فرصت ورکړل شي نو ویاړونه به خپل کړي.
در زنان افغانستان چانس بدهن و یکی یک فرصت بتن اتمن هر یکشان افتخارهای پشت پشت کسب میکنن.
دو جوجوتسو اوازاد و سیالوی افغان لوبغاړی آرزو احمدی و د پارا اولمپیک د ویلچیر هندبال برخی لوبغاړی راهله نوری وای درې کاله کېږي چې په خپل هیواد کې له ورزشي فعالیتونو لیرې ده. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې نجونو ته په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ورزشي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
دوی ته ډېر د بریالیتوب هیله لرم انشاءالله چې په دې مسابقو کې ښه ولوبېږي او افغانستان لپاره یو ښه ویاړ ولري او دولت نه هم دغه توقع ده چې نور نجونو ته اجازه ورکړي خپل فعالیتونه وکړي.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هم ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل اکس پاڼه لیکلي، طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقونو محدودیتونه لرې کړي. پرون د جولای 26مه د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې د درې افغان نجونو په ګډون پیل شوې چې د طالبانو حکومت له نږدې دریو کلونو په دغه هیواد کې پر افغان ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ لوبغاړو ته په تګ او ورزش کولو او د دوی په لوبو هم بندیز لګولی دی. کیمیا یوسفی او دوه خویندې یولدوس هاشمی او فریبا هاشمی به د پاره تکواندو او بایسکل چلونې په برخو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې په دغو سیالیو کې ولوبېږي. د طالبانو حکومت ویلي په دغو لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم د دغو لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې کوم طالب چارواکي ته بلنه نه وه ورکړې. د نجونو د کرکټ د پخواني ملي لوبډلې غړي رویا سمیم چې دا مهال په کاناډا کې د بیا په اوسنیو شرایطو کې له افغان ورزشکارو نجونو د نړۍ په ملاتړ ټینګار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کولی شي ډېر بدلونونه راولي. مثلا که جهان وغواړي کولی شي د یوه برخه نجونو ملاتړ وکړي، څو هغوی وکولی شي د افغانستان په استازیتوب هر ډول ورزش کې ګډون وکړي.
د یادونې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو د سږ کال د مې میاشت په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سي ته یو لیک استولی و او ورنې غوښتي وو چې په جلاوطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي، خو د دغې لوبډلې یوې غړي صوفیا کې یوسف زی ازادي رادیو ته ویلي چې تر اوسه دوی ته د دې لیک جواب نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی چې د سږکال اولمپیک سیالۍ د اګست میاشتې تر یولسمې دوام وکړي. په دې لوبو کې د ګډون کوونکو افغان ورزشکارانو یوازې یو کس د جودو په برخه کې له افغانستانه ورغلی دی، پاتې 15 تنه نور په بهر کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شول چې لویه برخه ورزشکاران هم پکې شامل وو.
پم دې موضوع به وغږیږو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاریس د اولمپیک لوبو پرانیستونکو مراسمو کې د افغانستان د ملي بیرغ په رپولو خوښي څرګنده کړې ده. حامد کرزی نن پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي، دا د ډېر ویاړ ځای دی چې زموږ اتل انجونې د جلاوطنۍ له ژوند سره سره په خپلو هڅو د اولمپیک مشال په لاس کې اخلي. ښاغلي کرزی د اولمپیک په لوبو کې افغان لوبغاړو ته د بریاوو هیله کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په داسې حال کې چې دا شپې ورځې بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا کډوالو ته د ځینو لازمو اقداماتو سپارښتنې کړې دي. پاتې حال زموږ د همکار حدیث پردیس په دې مصاحبه کې واوري.
دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې مونږ دلته راغلي یو. د مونږ د غټه ستونزه مو چې دا مونږ د اولادو درس او تعلیم ده، او بل مهم مشکل دا ده چې دغه مونږ افغانان چې دلته دي دلته امکانات د کار نشته. دغه دوه مشکل او دریم مشکل دی مونږ دغه ده چې مونږ د ویزو مشکلات دي، د ویزو د تمدید مشکلات دي.
علمي صاحب د ویزو خبره مو کړه او د افغانانو د اوسېدو په دې وروستیو کې د افغانانو د نیولو یا د افغانانو په وړاندې د عملیاتو خبره کېږي. کلک دغه د ویزو پروسیجر تشریح کوي چې که څوک د افغانستان نه راځي په کومه ویزه چې راځي څومره وخت کولی شي دلته پاتې شي، څومره وخت وروسته هغه باید تمدید کړي.
د موږ دلته افغانان اکثرا ډیر چې راغلي دي په سیاحتي ویزو او په میډیکل ویزو باندې راغلي دي، یو کم تعداد په تجارتي او په سټوډنټ ویزو باندې راغلي دي. دغه سیاحتي ویزې چې دي دا د شپږو میاشتو لپاره دي، او میډیکل ویزې چې دي دا د درې میاشتو لپاره دي. سټی به دلته دي دوه میاشتې، د سیاحتي ویزو هم دوه میاشتې ده او د میډیکل ویزو هم اکثرا دوه میاشتې. نو کله چې دا ویزې تکمیلېږي موږ باید یو میاشت تقریبا یعنی که څوک پوسی په سیستم باندې سیستم خلا څه مشکل په دې باره کې د مورد کې د کوم غټ مشکل وجود نه لري.
علمي صاحب کچیرته د ویزو تمدید لپاره چې غوښتنه کیږي د ویزې څومره د وخت خبره مو کړه، څومره راوځي مطمئنه، مطلب چې یو څوک اپلای وکي ویزه اتمن راوځي دا خبره کراته وکي. او دویمه مسله، د ځینې افغان کډوال دلته شکایت کوي چې مالی توان نه لري او نشي کولای، هغه ته نورې څلارې شته دي د په قانوني شکل دلته پاتې کېدو لپاره.
بعضی خلک دلته خپل ویزې هم تمدید نشي کولای، او دوی صاحب دي شارپ وی وی دي شارپ او یونیچار وی، او دوی کیس نمبر ولري. نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کی، پولیس هم ورته مشکل نه پیدا کی، که مشکل پیدا هم کاندي دغه دوه ورځې موږ د دوستان ماجرین لدی بی ابدانه یا د بی ولس نه بولی و موږ چې ورغ نوته زنګ و د شارپ وکیلان راغله، خپل ور سره مخ خپل زنګ ورته و په ډیر خو زیات سره راغله، او هغه د پولیسانو سره استدلال وکړ، دلیل یې وویل زاد د موږ سره راجستر سوی ماجرین دي، هغه ورونه چې راغلی و او په شار کې ثبت و ټول راخوسي سو او هیڅ نو مشکل نه و ټول په کورو ته راغله.
د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی او چې زمونږ همکار حدیث پردی سره د ویزو د تمدیدو په اړه غږیدلی و. د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان شوی. یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې څخه هرکلی کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د هند سفارت او هغه شرکتونه چې د ویزې د بهیر چارې یې ترسره کولې غیر فعال دي، او دوی د ویزو اخیستلو لپاره کوم لارښود نه دي ترلاسه کړي. نور حال د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
یو شمیر افغان ناروغان خوښ دي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکول بیا پیل شوي دي. نږدې درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا ځلې واکمني ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند نندیر جیسوال د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي، خو دوی ونه ویل چې څنګه او له کومې ویب پاڼې څخه په استفادې افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور د درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوي.
ما هغه ډاکټر سره چې اړیکه نیوله د انټرنیټ نه لارې نه، هغې به معاینات ورته ولیکله او معاینات دلته امکانات نه وو چې معاینات مونږ ترسره کړو، او کومه دوا به چې ورته ولیکله د هغه دوا ترلاسه کول هم په افغانستان کې ممکن نه وو او مونږ ډېر مشکلات سره مخامخ وو. بالاخره د یو ګډوډي تداوي سره سر یو تر اوسه پورې که چیرته دا مشکل حل شي او دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي، دا به یو لوی کومک وسی کی د افغانستان خلکو سره.
په افغانستان کې د روغتیا اسانتیاو د نشټوالي له امله یو شمېر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تیره اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د تورخم پولې د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې ویزې هم لري. د هرات اوسیدونکي ازیتا له ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د دې خبر په اورېدو ډېره خوشحاله ده.
پدر خود مریض هستن، تکلیف شوش دارن، نفس تنگی برای اینا پیدا شده و داخل
افغانستان. پلر می دست گونه روخی او سالندی لری. پا افغانستان که درملنه و نشوه و باید لحواده به هر یه درملنه وشی او لحن سخبل خواه حواد نشته. واس چه دا خبر خبور شی هیل لرو دویزه بهیر هم و بایل شی. سو پلر او مور هند تا در درملنه لپاره بوزم.
از مریضی که دارن رنج میکنم بتونیم به اونا ویزا بگیریم، به اونا بیاریم به کشور ان و تدوی اینا شروع بکنیم.
د تېر جمهوري نظام پر مهال د هند ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډېره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کېده چې له تېرو درېو کلونو راهیسې فعال نه دی. اوس د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي، خو له څه مودې په تېرېدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تېرو درېو کلونو کې د ناروغانو سربېره د سلګونو افغان محصلینو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې د غزې د جګړې د پای ته رسیدو په سر د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلاف پر خپل حال پاتې دی، اسرائیل د خان سیونس له اوسیدونکو غوښتي چې له دې سیمې ووځي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي چې په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې سیمې ته پناه وړي. پاتې حال د عصمت ساروان په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د خان یونس په سیمه کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې په موقتی ډول د الموسا خوندي سیمې ته کډه شي. په دې بیان کې چې اسرائیلی پوز د شنبې خبر کړی، د دې خبرداري دلیل په سیمه کې پوزي عملیات بلل شوی دی. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ په خان یونس کې له فلسطینی وسلوالو سره د سختې نښتې او د حماس د سخت دریځې ډلې د تونلونو د ویجاړولو اعلان وکړ. په غزه کې له جګړې نږدې 9.5 میاشتې وزي. دا جګړه د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس ډلې له ناڅاپي بریده وروسته پیل شوه. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه دغه ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د هغو کوچنیو ملیشو د وړو ډلو په لټه کې چې په هوانونو اسرائیلي پوځیان په نښه کوي څو تونلونه او نورې اډې ویجاړې کړې. ویل شوي چې د خان یونس د خالي کولو لپاره د اسرائیلي پوز خبرداری د دغو شخړو د دوام په لټ کې دی. د اسرائیل پوز د شنبې په ورځ وویل چې د خان یونس د تشولو ژغې د مختلفو رسنیو له لارې خلکو ته رسولی تر څو ملکي خلکو ته خطر کم کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه اسرائیل په جګړه کې د نامتناسب ځواک په کارولو تورنوي. دا هغه تور دی چې اسرائیل یې ردوي. تر دې مخکې هم یو شمېر ملکي وګړي چې خوندي کمپونو ته تللي وو د اسرائیلي پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې ته پناه وړي. اسرائیل هم پر افراطي ډله حماس تور پوری کوي چې ملکی وګړي له خطر سره مخامخوي او په ګڼ میشتو سیمو، ښوونځیو او روغتونونو کې فعالیت کوي. حماس ډله بیا دا تور ردوي. اسرائیلی چارواکي اټکل کوي چې دوی د حماس یا اسلامي جهاد شاوخوا 4000 وسلوال وژلي یا نیولې دي. د جګړې په پیل کې د دوی شمیر تر 15000 ډیر اټکل شوی وو. دو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې د جمهوری ریاست احتمالي کاندیده ده، دواړو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل او له هغه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربن موافقه وکوي. د جګړې د پای ته رسولو او د شاوخوا 115 اسرائیلي او بهرنیو یرغملو د خوشي کولو لپاره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د اسرائیلي او حماس چارواکو بیانونه ښیي چې د دواړو خواو ترمنځ جدي اختلافات پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره او موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي دا کوي چې هغه بې ګناوه او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی. یو شمېر ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی چې د ګلاب شاه په نوم یو افغان کډوال د ایران حکومت لخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
اکبر چې تازه وراره په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی، د خپل وراره د بیګناهۍ او بیوسۍ کیسه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ګلاب شاه په خورا بیرحمۍ په دې پلمه چې واکې د مخدره توکو په قاچاق کې لاس درلود اعدام شوی دی. د ښاغلي اکبر په خبره تیرونه ایرانی چارواکو دوی ته له خپل وراره سره د کتو په اړه خبر ورکړ، خو چې دوی کله د بوشهر زندان ته ورغلل هغوی مړی ور وسپاره. د ښاغلي اکبر د معلوماتو له مخې ګلاب شاه د رحمان زوی د فراه ولایت د قلعه زمان د کلي اوسیدونکی و چې 15 اولادونه او یوه میرمن ترې پاتې شوه. وړاندې یو شمېر ایرانی رسنیو د ګلاب شاه د اعدام په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په ایرانی رسنیو کې د ګلاب شاه د اعدام لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی وو. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې تر دې دمه څومره افغانان په ایران کې اعدام شوي، خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 290 تنه اعدام شوي دي. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان له دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د دې رسنیو پر راپورونو کې راغلي چې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې ډېری یې د مخدره موادو پر اړوند جرمونو محکوم وو. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه ادعا کوي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول یو شمېر افغانان په دغه هیواد کې له دې پرته چې د جرمونو په اړه یې پوره وضاحت وړاندې کړي اعداموي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په ایران کې د افغانانو اعدام به صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي. متاسفانه په ایران کې د اعدام په باره کې قوانین ډیر ظالمانه او غیر انسانی دی.
په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ستونزو په دوام دلته میشت یو شمېر کډوال همدا کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. په ایران کې میشت کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ افغانانو توقع دغه ول لکه دغه انتخابات راریول او د موږ افغانانو توقع دغه ول چې انشاءالله دغه نوی رئیس جمهور د ایران ته انشي او د افغانانو لپاره کوم لازمي اقدامات واخلي او افغانانو لپاره یو څه کار وکړه، مثلا افغانانو ته یو څه مدرک ورکړي او یو څه د کاروبار زمینه ورته برابره شي، همدغلته له مشکلاتو ښکاره وځي. ولې نه، متاسفانه چې برعکس وشول دغه کارونه.
د طالبانو حکومت مخکې له ایرانی چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه مخکې هم ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو په ایران کې میشت افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې دلته له افغانانو سره نامناسب چلند ته په کتو ښکاري چې د ایران حکومت دا ډول رپورټونه جدي نه نیسي او د دوی پر وړاندې په پالیسۍ کې مثبت تغییر نه دی راغلی.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس کولی شئ د ویډیوي راپورونو لپاره زموږ فیسبوک پاڼې او انستاګرام پاڼې ته هم ورشئ او سر ورکاره کړئ. یو شمیر نورستانیان په ودونو کې له زیات ولور څخه شکایت لري. دوی وایي د هلک له کورنۍ د ولور په نوم په لسګونو څاروي، نغد پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې عمل یې ډېر نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی دا هم وایي چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر زره خپلوي په دښمني هم بدله شوې ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نه شوې، خو ولور نشي پرې کولې، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزیدي لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شیانو زه څنګه پوره کوم.
اته ویشت کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپلې سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزي شپږ غواګانې څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلي او خپلوانو کې په لسګونه پیغلي او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوې اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور دوه لکه روپۍ اخلي او دوه لکه نه اضافه مهر نشته، نو په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح وتړه هغه ملا یا هغه کس باید حوزې ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري او
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه شته.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا څلوېښت کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، هغه خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری یې ناوړه بولي، د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی. چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقوقو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
په راتلونکو څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکمنستان کې یې نوی شارج دفیر ګمارلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلی دی. د قهار بلخی په وینا له کاغلی صابر سره د ترکمنستان د بندنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړې چې د دوو خواوو اړیکې لا پراخې شي او د ټاپي د ګازو درنلیکې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډۍ د ریلارې په شمور پر سترو پروژو ژر کار پیل کړي. په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک نړیوالو لوبو لپایلیدو سره هممهاله د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې میلیونونه افغان نجونې او ښځې د زده کړې او سپورت په ګډون له ابتدایي حقوقو بې برخې شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې پر طالبانو غږ کړی چې دا ناوړه چلند او د ښځو په لومړنیو حقوقو باندې لګول شوي محدودیتونه پای ته ورسوي. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګ درې تنه مشکوک غړي نیول شوې دي. د بلجیم د عامه څارنوالۍ دفتر پرون اعلان وکړ چې دوی د یو تروریستي بریټ په پلانولو تورن دي. د بلجیم څارنوالۍ دا هم ویلي دي چې د هغو څلورو کسانو له ډلې چې د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې پر یو کور د چاپی پر ترس کې نیول شوي وو، درې یې د یو قاضي لخوا تر څیړنو وروسته خوشي شول. چارواکو ویلي چې دغه اووه کسان چې د بروکسل په یوه مینه او همدارس پانتفورپن لیخ او ګیند ښارونو کې نیول شوي په اصل کې د چیچینیا اوسیدونکي دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی تایید کړه چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په غوږ کې مرمۍ لګیدلې وه. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتي ادارې د اعلان د ټرمپ د ټپي کېدو د علت په اړه متضاد راپورونه روښانه کوي. یو وسلوال په پنسلوانیا کې د انتخاباتي غونډې په ترڅ کې پر ډونالد ټرمپ ډزې وکړې. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون جمعه وروسته له دې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د اونۍ په پیل کې ډایرکټر کریستوفر یو مبهم بیان خپور کړ چې پر ټرمپ د ډزو په اړه یې شکونه راپورته کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته اشاره وویل چې د امریکا له خپل خاورې څخه د ځین و لبناني اتباو د ایستلو امر ځنډوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلی د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو اجازه ورکوي چې په متحدو ایالاتونو کې د کار کولو حق ولري.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
انسان در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار
کښت شش کار په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و.
په بل لاپور کې به ووري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه بی وزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
دا چې اجتماعي کارکوونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بېرته نشو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې.
په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولی په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
تاجمل په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
زه چې کله خمار ولم نه به ماته اولاد خوند راکوو نه به فامیل دی چیش نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه ولې قومندان صاحب
په دې ښځه کې خامخاته فساد شته، دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزیه ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، مخکې شه
قومندان صاحب، تاسې زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو په 2023 کال کې دا کښت 3000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره شوی راغلی چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سخت کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل شوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیلګران وایي که څه هم سخت کال د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې شوي، مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي، د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او دغې اوس یې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې، پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکتار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکتارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السیس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوي، ویل شوي که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړي چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي، د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په 3 میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې 2 برابره لوړې شوې، چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. مهمه خبره دا ده چې پخوا به د جنوبي ولایتونو بزګرانو 5 جریبه کوکنار کرل، او له دې 5 جریبو کوکنارو څخه به یې 30 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کول. خو سږ کال یو بزګر په 200 متره مربع ځمکه کوکنار وکرل، 2 کیلوګرامه تریاک یې ترلاسه کړل، او له دې لږ ځمکې څخه یې 30 کیلوګرامو په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې تر څنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګران شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې یې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکرل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السیس موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی، او اندا چې 2 والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ و له کاره ګوښه کړي دي. خو د دې موسسې تحلیلګران 2 میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره یې تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تېرو شلو کالو کې زموږ تر څلور میلیونه زیات هېوادوال معتاد کړو. افغانستان یې د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هېواد وګرځاوه. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. ضرر یې ټول دنیا ته و، قاچاق یې ټول دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، خو درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السیس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په څوارلسو ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې تر څنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یو اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډېرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړې دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلې چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړی او د روغتیايي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې له دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومېږي. دا وایي چې څو ځله نشه پرې ایښې، خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داس زندگی د سټو سی وینې سره کم جوړ کی ژوند کوو. پنځه نه پاره په دغه عمل باندې اخته یو کار خو ډیر خدای یی چې دغه سی جوړی پیدا سی چې سړی پکې پری دی و داس جوړ نه چې فقط یو ځ زندان ته واچ وا وګی تګی، خو چې لکسام جوړ پیدا سی چې د تر کولو جوړ وي تر کو ډیر خدای.
دا مهال په افغانستان کې د محتاجونو شمیر 300,000 تر رسیدي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوال بنسټونو په همکارۍ په کال کې یوازې د زور معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یو فعال محدیه رضایي وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینهوو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورني تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه، بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په جره تازه یو راپور خپور کړی او ادعا یې کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخ شی ستونزی دیره ولی شی که مو گولایتونو تا وو برو بخواه خزو خجون درلود خو اوز دی هر اورزی به تیره دو سرا ستونزی دیریگی پا بلا بلو دولونو سرا خزینا پورتا او پا مجموع که طولنی تا زیان رسیگی.
دا موسیسا داسی محل پا افغانستان که در شیزنا متعدینو در دیره دوی دعا کوی چی؟ د طالبان حکومت له دروي کالو رئیس د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشي موادو او اعتیاد وضعیت په اړه سروې وکړي.
تر نو اورېدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلو وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 متره او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغ شوي معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ شوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشیو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا اعتیاد د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوی په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالیدل چې روغ شوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا اعتیاد د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره خپل روغ شوی مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. د روغ دې ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ داده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي چې کولای شي تر څو جوړ شوي نشیان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیم کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دی نشي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي، مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي، تیر شوی ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسیره نه کړي، تر څو روغ شوی کس بیرته ناهیلې ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي، تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرې نږدي شفخانو ته یې ولیږدوي او له خرڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. تلوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه نه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زویه په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې ورباندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ می خالی وهل، نورا مغازمون دی او ما زوی د اغه سګریټو کې پودر را باندې وهل. د سره کومه هفته ما باندې نشې ته دوا مرکو، یو هفته نه بعد د سړی مانا جدا شو یا د درې ورځې نو ما باندې ډیر او بد حالت راغی. مریض ولم ځان می درد کو، بس زه خبر نه وم چې دا د نشې تاثیرات دي. دوا می وختله پری وتلم، دوه ورځې بعد زنګ وو ما زوی می چې څنګه چیرته، او ما ورته ویل زه مریض یم ولا زه نسم درتل. هغې ویل تیا د فراشه جوړیږي، نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم دا سګریټ بیا په ما وهل دي کې همدا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ماته نه پوښتنه وکړه چې ولې، بیا هغې ماته دا جواب راکړ چې زه هم دېنه خبر نه وم، اولین ځل مې وو. بس ما دا د عمه زوی مې په دې روږدې شولو، درې څلور کاله مې دې ته دوام ورکوو. درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله، بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر سوی راکړه ورکړه هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه ده زه ولم، یعنی پانتون کې د مالی بخش کې وم، یعنی فاینانس دا فیسونه مونږ بل ورکوو، بانک سیستم و بیا به مغې ته سمستر خپل فیسونه رسول، دغه دې مونږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 30% محصلین پی روک دیدی، بیا بس خدای بدبخته کړلو دیشی باندې روک دی شولو. والا صاحب نو چې کله آواز دل خبره شول ډیر جگر خونه شول، نو په دې لاټه کې شول چې دیدی تداوی څنګه وو. بیا والا زه کښه شفاخانه ته ویوړل، مال ته ډیر په غزاف پیسو باندې تداوی راته وکړل، تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چې کله دوباره پیراغله لما تکرار شو، زتی ژوند می مستاسته پتریخیدو شو. زه چې کله خمار ولما نه به ما ته اولاد خوند راکو، نه به فامیل دی چې نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه سیالته دی وجود دی مواد مصرف ته ضرورت درلودو. دی هغه لپاره زه به وروره هر لاس به ما اچو، وار به مې کوو په فامیلو باندې، په شیشه به مې ماتوله، په چای جوش مې ویستې ده، نږدې سترګه وتلې وله او سترګې درې څلور کوکو وخوړل. هغه وخت کې مې ویستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه، او هغې انکار وکړ، ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي، او ماته یې ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې. باوجود د هغې هم خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه، زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور کچیرې زه دې نشو ته بیا نور دوام ورکوم، دا ژوند زما تریخیږي. دې نه بعد سړی چې په تنګ شي په جنگ شي، نور دا کاول ځلو ما سره داسې وعده وکړله، بل ځل نه کوي، بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی. خدای پاک دې نورم د دې نه وساتي، او که بیا پې راځو بیا نور زمونږ ژوند تریخیږي. دا آخري مرحلې دي دې شي، ځکه چې دا خپل فامیل کې دا تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روغ دی، دا واغې باندې څه حالت تیریږي. دا خو مونږ احساس نه لرو، دا هغه څوک چې هغه حالت پې تیریږي هغه دا احساس لري. دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روغ دی، دا یا محفل کې یادوي، دا په هغې هغه حالت تیریږي. نو روغ دی خو په خپلې نشي کې په هغې به څه خبرې شي، د خپل د ځان نه خبر نه، نو د دنیا نه به څه خبرې. یعنی نور ذاتي آخري حد ته رسېدلي یو، دې حد ته چې یا د خدای مونږ ته مرګ راکړي او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کینور.
تا دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه مېرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم تا وڑا وڑا بچیان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراک کنا
وکزی دلتا سکایی چه ناسته
کندیم بیواز لکزه یما یو خیر و خیرات دولو ما
کماندار صاحب ازی ما شما را تاو گورا تو را تیز بارا نوری دول پا بول امزه خشتی دی خدوی بیان نرا بیدارا کی گی
خواه ما شما خود سوم را شوخ بی یو شیبا مارا ما نکینی
کماندان صاحب آغا خود مالدار و خلق اولادون شوخی او لوبی کئی زما بیچاره گئی ما شمان خو کمزوری دی دلوگی نا ٹھول او راج بی دی
دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دانی پسد کی گی دا سنگ خوب ده
اوهو دی دو ما شمان خوسترگی رانی دی ورانو سترگو بی دی
کماندان صاحب ما خودر دویل چی کمزوری شی بی دی دو دی خوب هم درست دی
دا څنګه خوب ده تا پر انوستر کو خوب لیدلای بی
کماندان صاحب دا زه زی هر څه خورو ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بی خیله کمړی چی
بیا دا خو بی خیله کمړی چی وی
زمون به چلا غن اولادونه خو په ژوندونی هم له کمړی چی وی ژوند خو دې پښتدار خلکو دی مونږ کله په ژوند دی کې حساب یو
نو چې کومړو کې حساب یې نو څنګه ټول اورز دلته ناشته او چغه وه نه ستړی کیږي او نه غیر حاضرېږي دا یو کال کیږي چار ورځې په دې چوکی وینم
نو څه وکم کماندان صاحب مجبور یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو
کور دې چیرته دی
کور مې نه نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم
راغما وای خامخا ته خبره شته اشرفه
بله کماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزیه ته بوزو
سمانه کماندان صاحب مخکې شه
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ مرسته خو نه کوئ را سره ناسته مو ځوروئ او دې ته مو ولې بیایې څه ګناه مو کړې ده
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
کماندان صاحب او دې ته مې ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشې مې کوي کماندان صاحب اوزر درته کوم پلاو درته غوړوم ما خوشې کوي ما خوشې کوي
راځه
السلام علیکم کماندان صاحب
وعلیکم سلام راځی ډاکټر صاحب خیر راغلاس
خیر یو چې کماندان صاحب دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو
ښه نو نتیجه یې څنګه ده
انداره کماندان صاحب ته یو ګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول متاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئ مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرامه خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قماندان صاحب دا دی تاسې وګورئ ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو اخته شوي
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي ښه ته ودرېږه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جوړ پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه را سره پرته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه توبه خدایه دا څنګه مور ده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه دا دوسیه دراستوم چې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قمندان صاحب همداسې به وکړم.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامن.
د زهرو کاروان مننه چې ازادي رادیو اوریدونکو.